درنو دوستانو ستړي مشه وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند شفیق یار په همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي نن د 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. او د سولې د ولسي حرکت هغه غړي چې طالبانو برمته کړي وو په فراه ولایت کې نن خوشي شوي. مخکې له دې چې په دې رپورټونو او نورو مسلو تفصیل درته وړاندې کړو، پامو کې خبرونو ته سلطان محمد سرور سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت کسان خوش کړل. افغان ولسمشر نن یو شمیر ټولګټي پروژې بدخشان کې افتتاح کړې. په بلخ کې شپږ افغان سرتیری وژل شوي دي. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي او ترکیه لیبیا ته ځواکونه استوي. د خبرونو تفصیل. طالبانو د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي چې وړمه ورځې د فراه بالابلوک ولسوالۍ کې نیولي وو نن بیرته خوشې کړل. د حرکت ویاند بسم الله وطن دوست څو دقیقې مخکې آزادۍ راډیو ته وویل چې ټول کسان خوشې شوي او روغ رمټ دي.
څو شېبې مخکې د سولې ولسی حرکت ټول غړي را خوشې شوي دي، ټول روغ رمټ دي، د فراه خواته روان دي. نور جزئیات په وروسته درسره شریک شي.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر هم په ځانګړې مرکه کې آزادی راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی کسان له تحقیقاتو وروسته خوشی کړی دي. دا څلرم ځل دی چې طالبان د ولسی حرکت غړي نیسي. ولسی حرکت غړو 14 ورځې مخکې د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپل سفر له هلمند پیل کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن یو شمیر ټولګټي پروژې د بدخشان مرکز فیض آباد کې افتتاح کړې. په فیض آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي ولسمشر غنی د یو شمیر ټولګټو پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا غونډې وکړې او امنیتي جلسه یې دایره کړه. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د یو شمیر وزیرانو په ګډون یو لوړ رتبه پلاوی ملګری دی. جمهور رئیس غنی د خرقه مبارک مسجد افتتاح کړ او عیدګاه مسجد هم پرانیزي. په فیض آباد ښار کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په بلخ کې د افغان اردو په یوې اډې باندې د مخالفینو نننی برید کې لږ تر لږه شپږ افغان عسکر وژل شوي دي. بلخ ولسوالۍ کې دغه برید لومړی د یو موټر بم په چاودنه شوی او وروسته بریدګر اډې ته ننوتی. دفاع وزارت وایي په دغه تروریستي برید کې درې نور عسکر ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت په فوري توګه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دفاع وزارت او د بلخ چارواکي وایي د طالبانو لخوا شوی. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد وویل چې جنگ دننه په اډه کې 2 ساعته دوام وکړ او بریدګر په شا وڅمبول شول. نور تفصیلات نه دي ترلاسه شوي. دفاع وزارت په یوې جلا اعلامیه کې وایي چې د بادغیس مقر ولسوالۍ کې د یو هوایي برید په نتیجه کې 8 طالب جنګیالي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. اعلامیه وایي چې اکثر دغه کسان د طالبانو د سرې قطعې غړي وو چې د دولتي ځواکونو په یوه پوسته یې حمله کړې وه. اعلامیه کې د مړو او زخمیانو نومونه هم خپاره شوي دي. طالبانو په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي او د خپلواکو منابعو له لوري د دغه رپورټ تایید ګران دی. کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې یو سوداګر یې د برمتنیونکو لمنګولو ژغورلی. د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ګډه اعلامیه وایي چې برمتنیونکو د حاجي نصیر احمد د خوشي کولو لپاره چې د تیرې شنبې په ورځې کابل کې تښتولی وو 3 میلیونه امریکایي ډالر غوښتي وو. د برمتن نیونکې ډلې مشر محمد عثمان د محمد زمان زوی او شپږ ملګري یې نن د کابل په 4 حوزه کې نیول شوي. حاجي نصیر احمد د سیم او کیبلونو لپاره د همکار په نامه د یوې کمپنۍ مشر خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي. دغه تطبیقات په داسې حال کې کیږي چې وروسته لدې چې واشنگتن تیر کال له ایران سره د اتمی توافق ووت په خلیج سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. د چین د دفاع وزارت ویاند وو کیان وایي چې دغه تطبیقات څو ورځې ادامه کوي او د درې واړو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا لپاره ترسره کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویاند جنرال ابوالفضل شکارچی وایي له دغو تطبیقاتو د ایران هدف دا دی چې په سیمه کې د نړیوال سوداګري امنیت ټینګ شي او د سمندري غلو او تروریستانو مخه ونیول شي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن وویل چې انقره د لیبیا د حکومت په غوښتنه دغه هیواد ته اوس خپل ځواکونه استوي او راتلونکي جنوري میاشت کې موضوع د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کوي. د ترکیه ولسمشر د لیبیا ګاونډي هیواد تونس څخه د پرونی لیدنې په محل په ترابلوس کې د اوربند د ټینګېدو په هکله چارواکو سره خبرې وکړې. اردوغان نن وویل چې تونس او ترکیه په دې موافقه وکړه چې د لیبیا د حکومت څخه چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی ملاتړ کوي. د ترابلس حکومت د لیبیا د یو پخوانی جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ ځواکونو سره له څو میاشتو راهیسې په جګړه دی. اردوغان وایي د لیبیا منفي انکشافات نه یوازې په دغه هیواد بلکې سیمه او په ځانګړې توګه تونس باندې تاثیر کوي. او د کرملن د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی بیا نیول شوی دی. خغلی ناوالنی د فساد ضد یوه مؤسسه لري او ویان دی نن وویل چې پولیسو په مسکو کې د دوی دفتر تلاشي کړی. د ویډیو تصویرونه ښیي چې پولیس په زوره دفتر ته ننوځي. کیرا یارمیش په ټویټر وویل چې الکسی د پولیسو د زور زیاتی مقاومت ونه کړ. د خبرونو پای.
خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي نن د 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د دې کمیسیون رئیس غلی شنواری
از مجمع شکایت ثبت شده در حدود 14,200 آن مربوط به
دا زهره بیان شینواری څرګندونه به په یو ریپورت کې واورو. دا بم واورې چې د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دوی وبښکلي چې وسلوالو طالبانو په فراه ولایت کې تختولي و نن خوشې کړل. دا بم واورې چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداروي د راتلونکي اونۍ د یک شنبه پورز بل هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی دا د دې سبب شوی چې د کابل ښار په ځینو سیمو کې تر خیمو لاندې استوګن په ډول ډول ناروغۍ اخته شي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. په ونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی مه هیروئ. دا د ازادۍ راډیو د خبرونې لومړنی ریپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي نن د 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د دې کمیسیون رئیس زهره بیان شینواری د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل دا ثبت شوي شکایتونو له ډلې 14,000 د ولایتونو او 2,500 یې مرکز پورې اړه لري. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو په کابل کې د شکایتونو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې په دې برخه کې خپل بې پرېتوب ثابت کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په تیرو درې ورځو کې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو په خپلواک کمیسیون کې څلور انتخاباتي ډلو 14,500 شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسیون رئیس د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست په ترڅ کې وویل د غشمیر شکایتونه تر ډیر عبدالله ګلبدین حکمتیار محمد اشرف غنی او رحمت الله نبیل د ټاکنیزو ټیمونو لوري ثبت شوې دي.
در حدود 8,000 شکایت توسط ټیم
سره د ثبات او همپالنې ټیم شاوخوا 8,000 د سولې اسلامي عدالت ډلې شاوخوا 4,400 دولت ساس ټیم شاوخوا 3,000 او د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 شکایتونه د شکایت خپلواک کمیسیون سره ثبت شوې دي.
امنیت او عدالت به ثبت رسیده است.
اغل شنواری وایي د ثبت شوې شکایتونو د کټګوري په پروسه کې هغه شکایتونه چې د مستند اسناد سره ثبت شوې نه وي د ارزونې لپاره حذف کیږي او هغه شکایتونه چې په مستند ډول ثبت شوې وي د قانون او طرز عملونو په چوکاټ کې به ورته رسیدنه وشي. لدی وروسته ثبت شوې شکایتونه په 15 ورځو کې په ولایتي کمیسیونونو کې څېړل کیږي او پیل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته استول کیږي. خو کچیر پر دې پریکړه څوک دی وکولري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څخه تر درې ورځو د استناف غوښتنه کولای شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به 15 ورځې وخت نور اخلي څو خپل ورستي پریکړه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون څخه د شکایتونو د رسیدنې په برخه کې د بېپریتوب غوښتنه وکړه. د عدالت او توسعې حزب مشر سید جواد حسینی:
ما از کمشنرای
موږ د دواړو کمیسیونونو لغړو هیله کوو چې شکایتونه او وروستۍ پایلې پرته له کوم فشار څخه اعلان کړي. د کمیسیون غړي باید بې پرې پاتې شي او انتخاباتي عدالت تضمین کړي.
خود ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس زهره بیان شینواری ډاډ ورکوي چې د قانون په رڼا کې به ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. د ټاکنیزو چارو ځینو کارپوهان د شکایتونو زیاتوالي ته په کتو فکر کوي چې د شکایتونو کمیسیون به په قانوني موده کې وڅېړي او که څنګه دا هغه څه دي چې د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې ولسی حرکت وایي چې د دوی وویشتنه غړي چې وسلوالو طالبانو په فراه ولایت کې تختولي و نن خوش شول. دا خبره د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. ښاغلی خیبر اسمت ساروان ته د مرکې په پایل کې وویل:
د سولې ولسی حرکت وویشت غړي چې د فراه بالا بلوک کې د طالبانو لوري بېولسي وو نن شاوخوا درې بجې را خوش سولا اوس فرا لوري روان دي چې د فرا مرکز کې به د فرا په کلو کې په نورو ولسوالیو کې به له خلکو سره د خلکو د ویښونې همدا پروګرام روان دی.
د فرا د والی مرسیال پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې سپینجری طالبانو ته استولې دي چې دا کسان خوشی کړي. آیا د سپینجرو د منځګړتوب په نتیجه کې طالبانو موافقه کړې ده چې د سولې د ولسی حرکت غړي پریږدي؟
د سپینجرو منځګړتوب خو په منځ کې نه وو، خو موږ ډېره واضح خبره هم له حکومت سره هم طالب سره هم دنیا سره کوي چې دا د خلکو حرکت دی او هر وخت حاضر دی هرې ډلې ته چې د دوی پوښتنه ور ځواب کې که پوښتنه پیدا کېږي. نو دوی خپل تحقیق کړی وو او د تحقیق په پای کې ورته معلومه شوله. یو ځل بیا دوی غوښتل تحقیق وکړي چې هم زموږ سره ځینې سوالونه وو، هغه سوالونه یې بیا حل شوي دي، نو ځکه یې بېرته اجازه ورکړې ده.
طالبانو مخکې هم په ځلونو ستاسې د حرکت غړي نیولې دي او بیا یې خوشي کړي دي. آیا دا فکر کوي چې د هرې سیمې د قومندان خپله سلیقه ده او په خپل سر دا کار کوي، او کنه فکر کوي چې طالبان د دې لپاره چې د سولې په ولسی حرکت یو ډول فشار راوړي څو د دوی غوښتنې ومني، د دې په خاطر کله ناکله د څو ورځو لپاره غړي نیسي او له ځان سره ساتي؟
دغه مسله ستا په ځینو سیمو اصلاحي برخورد رامنځته کېږي، خو زه فکر کوم چې کله کله پوښتنې بېرته ورته پیدا شي چې په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د خلکو له منځه د خلکو په ډوډۍ د خلکو په چندو باندې یو حرکت روان وي. نو څلوېښت کاله مختلفې ډلې راغلې راغلې او وروسته معلومه شوه چې د افغانستان خپلې ډلې نه افغانستان ته تاوان ورساوه. نو دوی سره هم همدا شک کله کله پیدا شي او بیا ملګري بوزي. نو زه فکر کوم چې دوی ته هم لکه چې نوي سوالونه پیدا شوي وو او سوالونه یې حل شول. زموږ هیله دا ده چې د سولې ولسي حرکت مطلق د خلکو له منځه دی او د خلکو لپاره کار کوي. نور باید سره ونازمایو او نور باید سره ونتلو، او دا یو ډول مزاحمت هم دی او دا ډول مزاحمت نور باید یو بل ته ونکړو سره.
اقبال خیبر د سولې د ولسی حرکت مشر دی چې وایي هغه وبش غړي چې په فراه کې وسلوالو طالبانو نیولی و نن یې خوشی کړی دی. په دې اړه مو د دې څرګندونې واورېدي. زموږ اغلا ازادي راډیو ناورې اوس هم په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا موضوع په داسې حال کې چې په کابل کې د هوا ککړتیا ښایي د تاریخ پوګدو کې تر ټولو بد حد ته رسیدلی او ګڼ خلک دی حواله ککړتیا شکایت کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي راتلونکي ونې د یک شنبه پورز په لاغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. د خبرې د دې ادارې چارواکو د کورنیو چارو وزارت او د کابل ښاروالۍ له استادو سره په یوه غړه خبري غونډه کې کړي. خان محمد سیندې په اړه تفصیل لري.
د راتلونکو ونې د یک شنبه ورځ به هغه ورځ وي چې په کابل ښار کې به د هغو کسانو کورنۍ او دولتي او غیر دولتي ادارو تولیدي فابریکو حمامونو د خښتو د بټیو هوټلونو خارګوټو او داسې نور پر وړاندې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نوي کړي قانوني چلند وشي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقی د یک شنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت او کابل ښاروالۍ استازو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل په دې اړه د کابل ښار ټولو اصنافو ته دوه اونۍ مخکې خبرداری ورکړل شوی و او اوس د دې وخت را رسېدلی چې عمل پرې شوی وي.
د هوا د ککړتیا د کمولو مخنیوي مقرره ده چې په ټولو اصنافو ته ویل شوي چې په لومړي سر کې توصیه بیا فعالیتونه ودریږي او بیا جریمه کیږي او بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیدای شي چې دا موارد د جزا په کوټ کې د چاپیریال ساتنې په قانون او مقرره کې شته.
مسؤلینو وویل د روان کال د قوس په میاشت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د دویشتو دولتي او غیر دولتي ادارو په ګډون یو ځانګړي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې هر اداره د هوا د ککړتیا کمولو ته جدي اقدامات وکړي. مسؤلینو د کابل ښار د هوا د ککړتیا لاملونه په کورونو، هوټلونو، حمامونو، خارګوټو، تولیدي فابریکو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د سون موادو ډیر سوځول په ګوته کړل. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وویل لکه څرنګه چې پولیس د جرایمو پر وړاندې مبارزه کوي مکلف دي د هغوی پر وړاندې هم مبارزه وکړي چې د سون د بې کیفیته موادو په سوځولو د چاپیریال د هوا د ککړتیا لامل کیږي. رحیمی وویل
څومره وړاندې مو د کابل د حوزو راوختل ټول د هغو ځایونو صاحبان هغوی راوختل شي او هغوی ته دا خبره وشوه چې تر راتلونکې یک شنبه ورځې پورې دوی باید خپل ټول کارونه قانونمند کړي. که چېرته دوی تخلف کوي
د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو هم تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو شاوخوا دوو میاشتو کې د کابل هوا د ککړتیا له امله ډیری خلک او په تیره ماشومان په تنفسي بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له خان محمد سیند او د هوا له ککړتیا سره پاتې کیږو. په کابل کې یوازې د هوا د ککړتیا ستونزه نه ده، دغلته د پاکو اوبو نشتوالی هم یوه جدي ستونزه ده. د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی او له ککړو اوبو نه استفاده لامل شوی چې د کابل ښار په څیرمه سیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ بې وزله اوسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته شي. د خان محمد سیند په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
په سړو تیارو خیمو کې وسیدلو د ناپاکو اوبو مناسبو خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د کابل ښار په څیرمه سیمو کې د جوګیانو او د جنګونو له امله په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ په خیمو کې وسیږي. اوس چې هوا سړه شوې په دغو خیمو کې میش ډیری ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن ببرک په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي. دی بوبل زړی خوږیږي او د شپې له خوا درد زیاتیږي. د سلما مور وای لوري په نسایی ناروغۍ اخته شوې ده. دا وایي د دې لپاره چې ناروغۍ معلومه شي درې کلنه لورې ولې په دغه ناروغۍ اخته شوې د خزینه ناروغیو ډاکټرې مرضیه عصمت ته مې بوتله. ډاکټر عصمت وایي
ستاسو اوبه پاکه نه دی، دا خرابه ناوړه اوبه چې تاسو چکې دا میکروبونه دننه کې ستا وجود څخه او دا لاسونه پاک نه مینځي.
د ډاکټرانو په خبره د دغو خیمو ځینې اوسیدونکي د ناپاکو اوبو د کارولو له امله په جلدي یا د پوستکي په ناروغیو هم اخته شوي دي. زیاګل چې د کابل ښار د چارې قنبر په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي په څو ناروغیو اخته ده. د دې پر لاسونو سپین داغونه او وړې وړې دانې لیدل کیږي. له دې سره یو ځای د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر غلام جیلانی نقشبندزاده ته ځو. ډاکټر وایي
د پوستکي ځینو ناروغیو ته فنګسي یا بکتریال وایي چې نورو ته سرایت نه کوي. دغه ناروغي د ناپاکو اوبو له کارونې او خاورو دوړو نه پیدا کیږي.
شپارس کلن شهرام هم د ناپاک اوبو د کارولو لامل د پوستکی په ناروغي وخت شوه ده.
مې رافتم ولنه صنف 5 بده
خوځې تتللم او په پینځم ټولګي کې مې درس وایو. دغه ناروغي راته ناسبي پیدا شوه. خوځې ته نور لاړ نشوم. ډاکټر ته لاړم درمل راکړل او راته وویل کور او وبمو پاکي وساتي.
یو بل کورنۍ وای 15 کلن لورې د ناپاک اوبو د کارونې لامل په څو ناروغي وخته او بل اخره څه موده مخکې مړ شوه. د کابل خار په خیمو کې د وسیدونکو کورنۍ او د استادو د شمیرو لمخې د دغه خار په چاري قمبر او چمن ببرک کې تر خیمو لاندې کابو 2000 کورنۍ وسیږي چې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه کورنۍ وای اړ دي چې یوه بوشکه اوبه په 100 افغانۍ وپیري. دوی له حکومت غواړي چې پاکې اوبه ورورسوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې په وروستیو کې د ولایتي چارواکو، ځایي مدني فعالانو او همدارنګه سوداګرو په مرسته د کالدارو یا پاکستانی روپیو پر ځای د افغانیو د دودولو او رواجولو کمپاین پراخ شوی دی. خو په ځینو برخو کې دا کمپاین له ستونزو سره مخ دی. یو شمیر دوکانداران شکایتونه لري. له سیمې پی سهرګل امیرزی تفصیل راکوي.
د جلال آباد خار ځینې هټیوال وایي چې د افغاني بانک نوټونو د لوی و وړو ترمنځ توپیري چلندې د کاروزګار ګټه وټ اغیزمنه کړې ده. دوی وایي کاروبار اکثر د وړو افغاني بانک نوټونو دی او په خبرې چې واړه بانک نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په هغه بیه نه اخلي کوم چې نرخ وي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیري چلند دې لامل کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کلدارو راکړې ورکړې ته زړه ښه کړي. دغه هټیوال وایي سره له دې چې افغانۍ ملي هویت دی او د افغانیو په دودولو خوښ دي، خو وایي که د لویو وړو بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند نه وي نو هم به یې ملي هویت ته درناوی شوی وي او هم به یې کاروبار له زیانه خلاص وي. د جلال آباد ښار دوو تنو هټیوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم شبیر احمد سهاګ ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. په جویفس کې او فرق برشي دکان لرم. افغانۍ راکړه ورکړه چې وشي زموږ ملي هویت او دا د افغانستان په خیر ده، د افغانستان د ملک آبادۍ لپاره ده. د افغانۍ ځینې دوکانداران افغانۍ اخلي خو مګر افغانۍ دوکانداران ته په تاوان دي. په کالدار مثال یو شعر نرخ خرڅې په 100 روپۍ که هغه په افغانۍ په 15 روپۍ خرڅ کړي هغه دوکاندار ته تاوان ده. سراب ته 15 ګون په 15 روپۍ اخلي، 10 ګون په 15 اخلي، 40 ګون په 30 اخلي او 100 ګون مثال په 100 لاتې اخلي او 50 په 90 اخلي. هغه د دوکاندار لپاره دا تاوان.
مسعود یم، د ننګرهار اوسیدونکی یم او جو ایف کې مې تورغر په نوم دواخانه ده. دلته غټه ستونزه دا ده چې ننګرهار کې یو خو اول ماتې نشته دي، بیا په ماتې کې چې شته دي نو د غټو د وړو ترمنځ غټ توپیر ده. دغلته اوس مونږ یو 100 روپۍ باندې مثال مخکې شي خرڅو 15 ورکو اوس هماغه خبره ده. خو خبره دا ده چې مونږ 100 روپۍ باندې مخکې کلدانو خرڅو اوس 15 روپۍ ورکو نو دغه 100 افغانۍ اوس هغه 100 روپۍ کلدارې مونږ ته نه جوړوي. نو توپیري هغه چلن باید تینه لرې شي او ټول په یو نرخ په یو انداز سره وچلېږي. نه غټ او واړه دي نه پکې.
خو د جلال آباد خار صرافان بیا وایي چې د افغانۍ او د دودولو وروستیو کمپاینونو مخکې دا ستونزه وخو د دوی په خبره چې اوس حل شوې ده. د صرافانو لړلیا تاولا وایي چې اوس وخت افغاني ټول بانکي نوټونه په یو نرخ تبادله کیږي او وایي چې هیوادوال دې په دې برخه کې اندېښنې نه کوي. د پاینې حال کې په بازار کې د افغاني کمښت ولو یستونز یادوي چې په خبرې خلک غواړي چې کلداري افغاني کړي خو د افغاني کمښت دغه پیسو ارزښت زیات کړي او خلک په اسانۍ نه غواړي چې په داسې حالت کې افغاني واخلي.
نمخ کې بدل دا وړي افغاني 1 روپۍ ارزان وي په کلدار اوس سره دې چې ارزان نه دي پیدا کیږي. دلته اوس وړو افغانو پسې خلک ګرځي، غټ افغانو سره نرخ یو شی دی. افغانۍ دلته نشته دی، یوازې نشته، بلکې افغانستان بانک په دې ورځو کې هم ډالر راوباسي افغانۍ اخلي. د تقاضا د افغانیو زیاته شوې ده، عوام افغانۍ اخلي او من حیث سرمایه اوس ساتي.
اخوا په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې نه یوازې دا چې افغانۍ بانک نوټونه په دې وخت کې توپیري چلند نه لري، بلکې ارزښت په کتوې تقاضا زیاته شوې ده. د دغه بانک رئیس توحید یار احمد زی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې بانکي خزانه له افغاني وډکه ده او میلیونونه افغاني توزیع کړي دي.
دا امنه شته من همدانم تقریبا سل او 50 میلیونه داخل د ولایت کې او یو سل شپږ میلیونه خارج د ولایت ته توزیع کړی ده او تقریبا تر شل میلیونه زیاتې وړې نوې پیسې توزیع کړي دي او تقریبا یو میلیون ما فیسبوک کې لږې پیسې توزیع کړي یو میلیون پنځګون دوګون یو ګون
دا په داسې حال کې ده چې د رواني لمریزې میاشتې له لومړۍ نیټې په ننګرهار کې د ولایتي ادارې او بیلابیلو قشرونو لخوا د افغانیو د دودولو کمپاین پیل شوی او ټول خلک په دې مکلف کړی شوی دي چې په راکړو ورکړو کې د کلدارو پر ځای افغانۍ وکاروي. د ننګرهار چارواکي خبرداری ورکوي چې که څوک په دغه ولایت کې د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه وکړي نو کاروبار به یې له یوې تر درې ورځو پورې بند او مجازات به یې کړي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په ننګرهار کې مو د پاکستانی روپیو پر ځای د افغانیو د دودولو د کمپاین واوریدل. راځي چې په هلمند کې د کتاب راټولولو د یو کمپاین په اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی تفصیلي رپورټ واورو.
په ټکولو او پاکولو یې زما لاس سپیرو سوم. د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست اړوند واړه کتابتون کې پر وډولو کتابونو پریمانه دوړې پرتې دي. پر میز تور پخوانی پروت کمپیوټر د برېښنا د نه موجودیت له امله ګول دی. د کتابتون دروازه خلاصه ده خو دا شیبه مسؤول کس نسته. کیدای سي په دې ځای ډیر خلک نه وي خبر خو په ټولیز ډول په هلمند کې د کتابونو د لوستلو سره علاقه بیخي کم ده. څه موده وړاندې هم یو شمېر ځوانانو پر رضاکارانه ډول د عامو خلکو څخه د هلمند پوهنتون دپاره کتابونه راټولول خو دا ځل د حکومت لخوا په جبري ډول د عامه کتابتون د غني کولو دپاره په دولتي ادارو فشار اچول سوی دی چې کتابونه ورکړي. د هلمند د والي د اړیکو او معلوماتو مسؤول زاهد اتل وایي د دې ولایت د عامه کتابتون د بډاینې دپاره د باکیفیته او پریمانه کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
د جناب والي صاحب په مشرۍ د کتابونو راټولولو کمپاین شروع شوی دی. والي صاحب د ټولو ادارو مسؤلینو همدارنګه د پوهنتونو استادانو او د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو سره جلسې کړې دي او یو کمیټه یې ټاکلې ده چې هغه کمیټه به دغه کتابونه راټولوي. تر دې مهاله پورې په زرګونو جلد کتابونه راټول شوي دي او دغه بهیر لا هم په چټکۍ سره روان دی تر څو وتوانیږو یو غټ ارقام کتابونه راټول کړو او یو غنی کتابتون ترې جوړ کړو تر څو خلک ځینې استفاده وکړي.
د هلمند څخه چې همیشه د جګړو او نشیتو کوب خاص ډول کوکنارو خبرونه ورکول کیږي د کتاب ټولولو د کمپاین خبر شزیرې دی. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د کتابونو لوستل لکه په نورو شیانو رژدېدل غواړي. که څه هم د کتاب د پاره پر هره دولتي اداره دا چول سو کتابونو شمیر او ډول نه دی معلوم خو د هلمند ملي راډیو تلویزیون رئیس حیات الله داوري وایي کلونو وړاندې دوی ته په هلمند کې د بریتانیا په مشرۍ د ولایتي بیا رغونی د ټیم لخوا د ماشومانو په برخه کې اته زره جلد ورکول سوي کتابونه هم عامه کتابتون ته سپاري.
تقریبا اته زره جلد کتابونه دي چې هغه د ماشومانو کیسې دي د ماشومان لپاره دي. موږ د جناب والي صاحب او معرف رئیس سره خبرې کړې دي دا کتابونه به دوی ته تسلیم کړو. موږ غوښتنه لرو چې دا په ښوونځي کې ماشومان ته توزیع شي او هغوی ته ورکول شي ځکه ټول د ماشومانو لپاره دي او دا یو وخت زموږ سره په ټیم مرسته کړې وه زموږ په کتابتون کې پراته دي نو انشاءالله دا به هم د دغه کمپاین په لړۍ کې دوی ته تسلیم کړو.
ډیر خلک فکر کوي کتاب یوازې د زده کړې په رسمي ادارو نه دي جملې ښوونځي پوهنتون او تر دې هم لوړو برخو کې مطالعه کیږي خو د هلمند د پوهنې رئیس وایي که یو څوک په ورځ کې یو ساعت آزاد مطالعه ته ورکړي په کال کې 1512 کتابونه لوستلی سي. محمد داود شاه سفاری راته وویل د پوهنې ریاست هم د عامه کتابتون لپاره په دې کمپاین کې مرسته کوي. شاغلی سفاری ازادي رادیو ټول کدا هڅه بریالی سو معرف هم د خپل شونځوی د لپاره د یوې و کتابتون د جوړولو پلان لري.
یو تعداد زده کوونکي او معاصرین هغه دا دي چې د دوی د درسونو اړوان د دوی د معلوماتو اړوان ځینې کتابونه د اړتیا ست د چاغه باید د عامه کتابتون څخه دوی واخلي ځکه همیشه هر کتاب په بازار کې نه پیدا کیږي یا د وی موضوع د لپاره دوی کتاب نشي رانی ولی اقتصادي ستونزې ست دي یا په انټرنیټ کې نشي پیدا کولی نو دا هغه څه دي چې دوی ته د معلومات ورته ورکوي خپل د مطالعه فرهنګ رواج کوي چې دا د ټول د لپاره ګټوري موضوعات دي. خو یو تعداد د کتابونه ممکن موږ په خپل کتابتون کې ولرو یا معرفت ریاست معلومات کې ولرو چې هغه د عام خلکو د معلوماتو لپاره وي. موږ به عام کتابتون ته د معرف اړوند چې قوانین دي، معلومات دي، کتابونه دي، غوړ د غمر سره سره کتاب سود د باندې خلک هم د معرف ته کتابو څخه ګټه واخلي، په اړه معلومات ترلاسه کړي.
کدی وی خو په شار کې دی وغنی او با کیفیت کتابتون شتون مهم دی. لبل خو په کتاب دروژدو کسانو موجودیت هم اړین دی. شوونکی او استادان وایي د کتاب لوستلو فرهنګ هغه وخت وده کوي چې خلک له ډیرو نورو اجتماعي ستونزو خلاص وي او په ځوانه طبقه کې د سواد کچه لوړه وي. خو په هلمند کې به دا فرهنګ څنګه دود شي چې نه د خلکو اجتماعي ژوند جوړ دی او نه هم په ځوانانو کې د سواد کچه لوړه ده. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو، په همدې سره ورسېدلو څلور نیمو بجو ته. سلطان محمد سرور د افغانستان سیمه او نړۍ د مهم خبرونو سرټکی تروري.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي چې وړ مورځې د فراه بالابلوک ولسوالۍ کې نیولي وو نن خوشې کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی نن یو شمیر ټولګټې پروژې د بدخشان مرکز فیض آباد کې افتتاح کړې. ریپورټونه وایي په بلخ کې شپږ سرتیری او د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې اته طالب جنګیالي وژل شوي دي. کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې یو سوداګر یې د برمتنیونکو له منګولو ژغورلی. د پروان چارواکي وایي هغه ښکاریان نیسي چې د سالنګ په ولسوالۍ کې څلور غرنۍ وحشي وزې ښکار کړي دي. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي. ترکیه لیبیا ته ځواکونه استوي او د کرملین د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی بیا نیول شوی دی.
دوستانو، تاسو موږ له ازادي راډیو ناوري وس هم خاطر پردیس له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د سنوکر ملي لوبډلې د غوراوي لپاره د 500 لوبغاړو ترمنځ سیالي پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک د رسنۍ برخې مسؤل مجیب قرزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 28 لوبغاړي د ولایتونو څخه او 14 مرکز څخه ګډون لري چې لس ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي قرزاده په خبره د دې سیالیو په پای کې به 14 غوره لوبغاړي د افغانستان د سنوکر ملي ټیم ته انتخاب شي. دغه سیالي نن په کابل کې پیل شوې. د نجونو او هلکانو د باولینګ د مقدماتي سیالیو فاینل نن په کابل کې پیل شو. د دې فدراسیون د نشراتو برخې مسؤل سید احمد سروش نن ازادي راډیو توول دغه سیالي چې تیرونی د سل لوبغاړو ترمنځ په کابل کې پیل شوې اته نجونو وته هلکان د دې سیالیو پایلو بتلا رومنده. د ښاغلي سروش په خبره د دې لوبو وروستي مرحله کې به څلور نجونې او څلور هلکان د کابل منتخب ټیم ته لار پیدا کړي. احمد سروش ویل کابل وروسته به دغه سیالي په ولایتونو کې هم د زونونو په کچه پیل شي او د دې سیالیو په پایله کې به 12 کسان د کابل باولینګ منتخب ټیم ته غوره شي. او د پاکستان آل راونډر محمد حفیظ د انګلستان کرکټ بورډ لخوا له توپ اچونې منع شو. د انګلستان کرکټ بورډ په 2014 کال کې هم پر د ناسم بالینګ اکشن لامل بندیز لګولی وو. محمد حفیظ چې 19 کاله عمر لري په خلاص آف بریک توپ اچونه کوي چې زیاتره وخت ګینلاسې توپ وهونکی ژر سوځوي. په تیرو کلونو کې انګلستاني بین سټوک هم انتقاد کړی و چې د توپ اچونې سټایل یې ښه نه دی. حفیظ د قطر هیواد په ټی 10 لیګ کې هم ولوبید او د جولای په میاشت کې په نړیوال جام کې هم ولوبید او توپ اچونه یې وکړه. د انګلستان کرکټ بورډ د ډسمبر په 25 نیټه د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا پر حفیظ بندیز ولګاوه چې په دې ډول اکشن سره هغه نور اچونه نشی کولای.
او په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی ونیزو پروګرامونو ته رسو. لومړنی پروګرام د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام دی. دا وړاندې کیږي ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین په ارزښت خبرې کوو. ولې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي؟
درې دانې مې نه دي واکسین کړې، نه پوهېدو دا 15 دانې نور مې واکسین کړې. بيخي به دماغ دي بلو کم دی داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډیرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کومه چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوي دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسول ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدنی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نورې خبرې لږ خبرو
مخکې مینا کول نه پوي د دلته چرال وس په واکسین باندې پوي ګوس واکسین وو زنه پوي د م بیا خلک راتول چې دا غوي سو واکسین ک سل وختې چې پروسه یې مې واکسین مې بیا ول چې د درو میاشتو سو بیا راول بیا ول چې د نو میاشتو سو بیا راول بیا م دا درې واکسین ورته کړ د نور مینه د ورته کړ درې دانی مینه د واکسین کړ نه پوي دو دا پینځه د نور مې واکسین کړ
هغه دې نه دی واکسین کړی اوس څه مشکل لري
بیخي به دماغ دې بل رقم دی
څه رقم به دماغ دی
دا چې خبر ورته کوم دا خبره نه مانی بیا زم وام داسې وام چې په ول نه
څومره مریضی کې داسې نه دی واکسین کړی
داسې ډنګر ډنګر وڅ کلک سین نه چاغې کنه سمیګ بس بل رقم
داسې واکسین کړی دی نه دی
او چې دا واکسین کړی مې نه دی تاسو بیا کلینیک ان رااله دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي بیا کارتون راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي دا چې دی در مرز دی دا واکسین بیا پویس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. کچېرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولای شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکلا وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو بیا وکړ چې تیر سي بیا واکسین نه کوي بیا وایي بل لسمشته کوي په یو کال کې بیا واکسین کوي واکسین مشک وغځي زارې ودا کارت ورته پروت
اې ته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري
خلک وایي چې فائدہ لري زار مرزه وای باج دي څه وای د شیرې د کوې نور کوسک چې دی د نور مرزونه چې دی وای دا څه فائدہ کوي دا واکسین
دی هم دی لپاره واکسین کوي
هغه دا دی د لپاره واکسین کوو
اې تاسو په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی
نه زه کړی د مش کورنیس مش سره خطر کړی
د څوک نه چې واکسین نه کوي
نه واکسین نو کوي ټول کوي ولې نه کوي ټول دنیا کوي
تر اوسه خپل دی واکسین فائدہ لیدل دا
خپل د وطن څخه پراسه تر ترالو ما 15 پیری واکسین وکړ ما خپل واکسین مې وکړ بیا دا نو څه نه لیکري ها واکسین وکاو خلک وای واکسین څه دي پولیو ورکوي واکسین ورکوي ځینې وای څه دي ځینې وای نه دي څه نه دي دا څه خلک وای
خپل څه وای
ډاکټران وای چې څه دي ځینې خلک وای وای دا تر خلک وای یا چې واکسین مکوي څه نه سر خبره لري وکړي خپل دغه کوشش کوي
خپل زړه نه عارف څه